السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا برادر په پاکستان کې د هغو ټپیانو لیدنه کړې چې تر درملنې لاندې دي او هغوی ته وایي چې باید اوسنی درد او تکلیف وزغمي. په دې اړه راپور لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له احمد شیبر اورو.
په کابل کې د ډاکټرانو پر موټر چاودنه شوې. د خبريالانو د ساتنې کمیټه وایي سش کال په نړۍ کې تر اوسه ډیرش خبريالان وشل شوي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا پر ضد د مدرنا واکسین ورکړه پیل شو. د خبرونو تفصیل: په کابل کې چاودنې د دوو ډاکټرانو په ګډون څلور تنه وشل. د زندانونو د تنظیم د چارو اداروي د چاودنې د زندانونو د چارو د سرپرست ډاکټر نزیف ابراهیمی په ګډون د زندانونو د کورونا وایروس د معایناتو د برخې ډاکټره سونا وشلې ده. د زندانونو د کورونا وایروس د معایناتو د برخې بل ډاکټره سویتا په دې پیښه کې سخت ټپي شوې ده. په دې چاودنې کې چې سهار ونیمې بجې د کابل د ومې ناحیې د دوغابات په سیمه کې د ډاکټرانو پر موټر وشوه، د زندانونو د روزنیز مرکز د روغتیایي چارو مرستیال عبدالمتین او د دوی موټر چلوونکی هم ساور کړی ده. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د ملي مصالحې مشر په پلازمینه دوشنبه کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. عبدالله عبدالله پرون تاجکستان ته لاړ او تر اوسه یې دغه هیواد له یو شمېر چارواکو سره کتلي دي. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون ازادي راډیو ته وویل
د تاجکستان چارواکو په افغانستان کې سوله او ثبات په سیمه کې سوله او ثبات وباله او له دې پروسې څخه خپل ملاتړ اعلان کړي او ټینګار وکړي چې دوی د افغانستان سولې پروسې څخه ملاتړ کوي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر د دې سفر هدف د افغان سولې لپاره د سیمې د اجماع جلبول یاد شوی دی. تر دې مخکې پاکستان، ایران، هند او ازبکستان ته هم عبدالله عبدالله ورته سفرونه کړي وو. د خبريالانو د ساتنې کمیټې نن په یو راپور کې څرګنده کړه چې لږ تر لږه څلور خبريالان په افغانستان کې سش کال د خپل کار له امله وژل شوی دي او د یو بل وژل شوی خبريال د قضیې تحقیقات روان دي. په تیرو دوه میاشتو کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دای په ګډون په جلال آباد کې ملاله میوند، په کابل کې فردین امینی او په غزنی کې رحمت الله نگزاد وژل شو. البته د فردین امینی د وژلو په ارتباط لاندې ویل شوی چې علت یې څه ده. نن د جدي دوهمه په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس تایی څلوېشتمه ده. الیاس تایی د لړم په 22مه په لشکرګاه کې هغه وخت وشل شو چې د پر موټر د مقناطیسي ماین چاودنه وشوه. د افغانستان د کورونا یو چارو وزارت وایي د الیاس تایی قاتل نیولی دی او د اعتراف هم د وزارت خبر کړی دی، خو په دې برخه کې د نور پرمختګ څه نه دی ویلي. د خبريالانو د ساتنې کمیټه وایي روان کال لږ تر لږه ډیرش خبريالان په نړۍ کې وشل شوي دي. په نیویارک کې میشته دې کمیټې ویلې دي چې په دې ډله کې یو وشته غتنه یو وشتن هغه خبريالان دي چې د خپل کارونو انتقام ترې اخیستل شوی دی. د فرانسې، جرمني، بریتانیا، روسیا او چین ویلې دي چې دوی دې ته چمتو دي چې شایله ایران سره د 2015 کال له اټومي تړون سره د واشنگتن بیا یو ځای کېدو ته مثبت ځواب وایي. دا څرګندونه وروسته تر دې شوې دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر منتخب ولسمشر جو بایدن وویل چې هڅه به وکړي چې واشنگتن بیرته له دې اټومي تړون سره یو ځای شي. ښاغلی بایدن ویلي دي کچرته ایران د 2015 کال اټومي تړون ته ژمن پات شي، امریکا به بیرته ور وګرځي او د نورو اندیشنو پاړه به بیا خبري وشي، لکه د بالستیک توغندیو او په سیمه کې لاغو ډلو د ایران ملاتړ چې نیابتي جګړې مختوړي. د امریکا د متحده ایالاتونو اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2013 کال د می په میاشت کې له ایران سره لشي بیا اټومي تړونه بهر شو او پر تهران یې نوی سخت بندیزونه ولګول. د امریکا د متحده ایالاتونو کانګرس د هغې سترې مالی بودیجې لایحه تصویب کړه چې پکې د کورونا وایروس له امله د حکومتي ادارو تمویل او د مالیو کمیدل شامل دي. د امریکا استازو جرګه او سنا د بودیجه ډیر ژر تصویب کړه او د توشیح لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ دفتر ته واستوله. په دې بودیجه کې 900 میلیارډ ډالر اقتصادي مرسته له خلکو او شغلونو سره شامل ده او 1.3 تریلیون ډالر په 2021 کال کې د دولت د ادارو تمویل ته ځانګړي شوی ده. او روسي خبردا چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د لومړي ځل لپاره د مودرنا واکسین ورکړه پیل شوه. د دې واکسین ستن نن د روغتیایي کارکونکو پر مټ ولګول شوه. یو اونۍ مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د فایزر بیونټیک واکسین پیل شوی و. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن پرون د دې واکسین لپاره ترلاسه کولو وروسته وویل
زه دا د دې لپاره کوم چې خلک باید د واکسین ته بشپړ چمتو وي او چې کله د ترلاسه کیدو شي دا واکسین وکړي. د دې اندېښنه پکار نه ده. زه د دې واکسین دوهم ستنې ته انتظار یم.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې تیرونی په اوسط حساب هر ورځ د کورونا نشتې 2,00,000 مثبتې پیښې وي او تقریبا 1,15,000 کسان په روغتون کې بستر کېدل. د تلفاتو ورځنی کچ هم تر 2,600 اوښتلې و.
احمد شیبر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ویل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو دات کام کې ولولې. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې به وړاندې واوري چې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا برادر پاکستان ته خپل وروستي سفر کې لزینو ټپیانو هم لیدلې دي. تر ډیره ویل کېږي دا د طالبانو ټپیان دي چې پاکستان کې درملنه کېږي. هغه د لیدنې په محل طالبانو ته ویلي په دغه پروګرام کې به د الیاس دایی د وژل کېدو د 40 ورځو د پوره کېدو په مناسبت هم یو راپور ولرو. الیاس دایی د ازادي راډیو خبریال وو.
د هلمند مدني فعالان د نامنوي ترڅنګ د روغتیا د سکتور ناسمې طرحې د دې ناروغۍ د بوست صدی کارونه چې وکاله وړاندې د نه بودیجې له امله په ټپه درېدلې ول د مرکزي حکومت لخوا
هغه غږ چې د تل لپاره خاموشه شو. په دغه پروګرام کې به همدارز په افغانستان کې د کووېډ 19 د زیانونو او اغیزو په اړه هم یو ځانګړی راپور خپور کو. د روغتیا وزارت څه وایي؟
2020 کال د روغتیا وزارت لپاره لننګونو نډک کال وو. د کورونا بحران، صحي سیستم، صحي سکتور او د روغتیا وزارت ل ډیرو ستونزو سره مخامخ کړ او د کورونا
نور مهم مسایل هم لرو. تر پای مملتیا وکړي. رازو لمړی مطلب ته په یو تازه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو خبره شوې د طالبانو د قطر دفتر مشر ملا برادر تاییدوي چې د دې ډلې د ټپیانو درملنه په پاکستان کې کیږي او مهم مشران یې هغلت دي. د دې ویډیو کار نیټه او سیمه نه ده مشخصه، خو ملا برادر پکې هغه طالبانو ته وینا کوي چې د افغانستان په جګړه کې ټپیان شوي او په پاکستان کې درملنه روانه ده. په دې ویډیو کې ملا برادر له ټپي طالبانو غواړي چې وسنۍ درد او تکلیف دې د خبره وزغمي. د افغانستان حکومت تازه په دې اړه څه نه وایي، خو وړاندې په ځلونو په پاکستان کې د طالب مشرانو اوسیدنه او د دې ډلې ټپیانو درملنه تایید کړې ده. په دې اړه پاموکړې د غراپور ته
په لومړي ځل د طالبانو یو مهم مشر په یو ویډیو کې د پاکستان دننه د خپل مشرانو اوسیدل او د خپل ټپیانو درملنه تاییدوي. مولا عبدالغنی برادر چې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مشر او د دې ډلې مرستیال دی په یو ویډیو کې وایي دوی د مجبوریت پر بنسټ پاکستان ته ځي. دا ویډیو چې کارن ایټا او ځای مشخص نه دی په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوی، خو یو شمېر رسنیو او ځینو کسانو دا د پاکستان کراچۍ ښار یو روغتون یاد کړی چیرته چې د ټپی شوي او طالبانو درملنه کیږي. په دې ویډیو کې د طالبانو د قطر دفتر مشر مولا برادر هغه طالبانو ته وینا کوي چې د افغانستان په جګړه کې ټپیان شوي او زیاتوي، د دوی درملنه په افغانستان کې سخت کار دی.
ټول مشرتابه په دې ځای کې
په دې ویډیو کې مولا برادر لټپی طالبان غوښتنه کوي چې اوسنۍ درد او تکلیف وزغمي. هغه په خپل خبرو کې پر امریکا طالبان برلاس بولی، خو په افغانستان کې د یو نوي نظام دراتلو هیله کوي. مولا برادر هغه ځای ته چې د پکې ولاړ دی او خبرې کوي په اشاره سره وایي د سولې په خبرو کې له هر ډول پرمختګ دلته خپل میشت مشران خبروي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د دې ویډیو د کراوالی او ځای پاړه به خبري خي. خغلی محمد نعیم ازادي رادیو ته پر لګلی پیغام کلی کلی په ټولینو رسنیو کې دا ډول ویډیو خته پورته کیږي، ولې دا یې پاړه معلومات نه لري چې دا څومره حقیقت لري او په کوم ځای او څه وخت شوی ده. دا ویډیو ورسته تر دې خبري کې چې په قطر کې د سولې خبري د دواړو لوريو په هوکړه یو شورزي وزنډول شوې او د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. د افغانستان حکومت هغه مهال وویل پاکستان ته د طالب پلاوی سفر له دوی سره په مشوره شوی دی. ولسمشرۍ ماڼۍ بیا د دې موضوع په اړه غبرګون د بهرنیو چارو وزارت کار بولی، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت که څه هم ژمنه وکړه چې په دې اړه خپل نظر څرګندوي، خو له اوږده انتظار وروسته بیا هم پر خپل ژمنه عمل ونه کړ. د افغانستان حکومت له دې وړاندې هم پر طالبانو له دې قبل نیوکه کړې چې مشران یې په پاکستان کې دي، تر دې چې ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستان او طالبانو دواړو وغوښتل چې د خپلو اړیکو په اړه وضاحت وړاندې کړي.
د دینیز د کلوب د مدرسې کې شاوخوا
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
ورب شو کندهار ته په کندهار کې د دینی زده کړو یو شمیر زده کوونکي وایي په دغه ولایت کې د دینی مدرسو زیاتوالی د گاونډیو هیوادونو مدرسو ته د ځوانانو د ورتګ اړتیا او لیوالتیا کم کړي. دا په داسې حال کې ده چې لامی یو شمیر کسان دا کوي له مجبورۍ څخه پاکستان ته د اسلامي او دینی زده کړو لپاره تلونکو افغان ځوانانو ته د دغه هیواد په دینی مدرسو کې افراطیت تدریسیږي. د کندهار د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو په اساس دا مهال په دغه ولایت کې شاوخوا 450 رسمي دینی مدرسې شته چې شاوخوا 8 زره زده کوونکي پکې زده کړې کوي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته له کندهاره.
د دینی زده کړو په دې مدرسې کې شاوخوا 850 زده کوونکي ابتدایي او لوړې زده کړې کوي. په کندهار کې د دغه ډول مدرسو شمیر لسکونو تر رسیدي چې پر ابتدایي دیني زده کړو سربیره پکې په لوړ کچه دیني کتابونه هم تدریسيږي.
انه علي السلام فعل كذلك
د دیني زده کړو د دغه مدرسو زده کوونکي وايي په کندهار کې د دې ډول مرکزونو زیاتوالي د گاونډوي هیوادونو مدرسو ته د ځوانانو د ورته ګاړتیا او لیوالتیا کم کړي. سردار محمد یو له هغه ځوانانو دی چې مخکې د خپل ملګرو سره یو ځای د دیني زده کړو لپاره پاکستان ته تللی، خو اوس په کندهار کې د عثمانیه په نوم په یو دیني مدرسه کې زده کړې کوي.
زه او زما په شمول نور زما اندوالان چې زه پیژنم د اتللی پاکستان ته زده کړه کول، د اتللی پاکستان ته خپل تعلیم کول. اوس الحمدلله په خپل افغانستان کې د غیر علماء استاد چې موږ خارج ته ضرورت نه لرو چې موږ ورسو پاکستان ته به سبق وای یا به ورسو ایران ته، خپل په خپل افغانستان کې د غیر علماء لرو.
مختار احمد چې د کندهار په محمدیه دارالعلوم کې زده کړې کوي، ازادي رادیو ته وویل هغه کسان چې مخکې بهرنیو هیوادونو ته د لوړو دیني زده کړو لپاره تلل او د بیلابیل ستونزو سره مخامخ کېدل، اوس کولای سي چې د کندهار په دیني مدرسو کې د احادیثو په کچه هم لوړې زده کړې وکړي.
خو ډېر خلک لو تلې د کندهار خلک او داسې د ټول افغانستان په سطح باندې خلک پاکستان ته تلل د ډېر مشکلات هم ګالل، خو سربیره پر هغه باندې دې لته نه سوی کولای سي خپل زده کړې وکړي. نو اوس تلې ان شاء الله زمينه برابر ده ک چیرته دوره یې ک لوړه دوره یې ک د حدیثو دوره یې ټول دې په اسانۍ سره کولای سي سلاسته راوړي.
په ورته وخت کې د دیني مدرسو مسولان هم وایي چې دوی د سیمې په کچه د معیاري دیني زده کړو زمينه برابره کړي او هر کال په سلګونه کسان له دغه مدرسو فارغيږي. په کندهار کې د محمدیه دارالعلوم مشر مولوی نجیب الله
په شخصي مدارس کې هم د وړې دورې سنولې بیا تر تخصص پوي الحمدلله شخصي مدرسې فعالیتونه کوي، فارغین لري، هر کال جلسې کیږي او دستاربندي کیږي، او په دنی برخه کې هم د معرفت چوکاټ کې هم الحمدلله دارالعلوم دی چې مزده کوونکي په دغه برخه کې روزي او شرکدان ته تربیه ورکوي.
په کندهار کې د هغه دینی مدرسو شمیر چې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي 450 رسیږي. خو سلګونه نوري دینی مدرسې هم ستا چې له حکومت سره نه دي سب سوي. د کندهار د پوهنې ریاست ویان نظر محمد سمیمی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه 450 دینی مدرسو کې چې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي 2500 زده کوونکي زده کړې کوي چې یوه برخه یې انجونې دي.
پوهنې ریاست په کندهار کې په خپل تشکیل کې 450 سبب دینی مدارس لري چې فعالیت کوي. په یاد 450 سبب مدارس کې تقریبا 2500 تنه زده کوونکي په زده کړه بوخت دي چې له جملې څخه 1500 یعنی انجونې دي او باقی هم الکوان دي.
دا گاونډي هیوادونو پر ځای په کور دننه په دینی مدرسو کې د ځوانانو د لیوالتیا خبره پر داسې مهال کیږي چې لا هم یو شمیر کسان دا تور لګوي چې له مجبوری څخه پاکستان ته د اسلامي او دینی زده کړو لپاره تلونکو افغان ځوانانو ته د دې هیواد په دینی مدرسو کې افراطیت تدریس کیږي او د افغانستان د دولتونو پر ضد تبلیغات ورته کیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. اوروزګان کې دینی علماو پر نړیوالو غږ وکړ چې په افغانستان کې د رواني جګړې مخه ونیسي. په اوروزګان کې لږونه دینی عالمان ټول شیو په افغانستان کې روانه جګړه نامشروع بلل او په مرچلو کې ناسو طالبانو باندې هم غږ وکړ چې خپل وسلې دي په مزکه کې دي او د هیواد په آبادولو کې دي ونډه واخلي. په دې اړه پام کړئ له اوروزګان یو راپور ته.
په اوروزګان ولایت کې دینی علماو د وی جوړې سوی غونډې پر مهال په افغانستان کې روانه جګړه نامشروع او ورور وژنه وګڼل. د دې چمیر لسګونه تر سیدی نن د اوروزګان ولایت په مقام کې راغونډ سی وو او په افغانستان کې روانه جګړه د پردیو په لمسون یاد کړه. د علماء او طالبانو ته غواښو کړ کډ د علماء خبري و نه مني نو په وړاندې به یې وسلې پورته کړي. مولوی سید ګل چې په یاد پروګرام کې ګډون کړی وو داسې وویل.
دا به د وینې تر اخره تات کې پرې موږ دغه خلکو سره جنگ کوو. دا پر موږ باندې لازم ده یان چې ټول کتابونه نتیجه دراوځي چې دوه دانې مسلمانان زایم یا بل ورور میرا سره یې ما ته پک پر اساس یا په هیڅ معنا نه پرېږدم. دا د ځان دی پخونو پر دغه سړي باندې فرض ده پر دې مسلمان باندې دا خو بنو کیه.
یا د دینی علماو پر نړیوالو همغږو کړ چې په افغانستان کې د رواني جګړې په درولو کې پرشتنې توګم رسته وکړي. یو بل دینی عالم مولوی عبدالله عبدالیچ په یاد پروګرام کې ګډون کړی وو داسې وویل.
زمور دروازګان د علماو راغ پر مرګرو ملتو دادی چې پر لیال د خدای مر سول غواړو مر سول غواړو مر قرآنی سول غواړو مر دا غواړو چې الله وای وای تنازاتم فی شیء فردوه الی الله ورسول. کتا څو په ارچ کې جنجال تا څو جنجالی شی رات کی الله د الله کتاب ته د الله د پیغمبر و سنت.
د اوروزګان والی محمد عمر شیرزاد چې په یاد پروګرام کې ګډون کړی وو وی ویل چې په افغانستان او په تیر بیا په اوروزګان ولایت کې د رواني جګړې زیات زیان په سلو کې اټیا سلنه ملکی خلکو ته رسیږي.
کشک ستاسو د خبرو او عمل ترمن یو لاس تفاوت وای نور نو سی وای خو لاس سی وای نیو فساد تفاوت د خبرو او عمل ترمن وای چې ملکی شتمنۍ نه ورانه و. ایا دا د جراوت دار معلومه ملکی شتمنۍ نه و شور دې کړه. دا د ارغنداو ولسوالی پول دا ملکی شتمنی نه و دا خود حکومت نو دا خود دی ولسی ولګړو چې تا ګره تاګه پکاو. آیا دا خلک چې دا ارغنداو جړی دهراوت دا خلک چې په زراو کورونا باریږي په دا یخنی کې دا ولسی خلک نه دي؟ آیا په دې به څه تیریږي؟
په اوروزګان ولایت کې د دینی علماو پر داسې مهال د غروانه جګړه نامشروع او ناروا وبلل چې په اوروزګان ولایت کې له 45 کلونو راهیسې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده چې زیات قربانیان یې ملکی خلک دي او زرګونه کورنۍ د یادې جګړې له امله بې ځای سوي دي. دا په داسې حال کې چې له دې وړاندې هم په افغانستان او په نړۍ کې زرګونه دینی علماو په افغانستان کې روانه جګړه نامشروع بللې وه او پر طالبانو یې غاښ کړی وو قواقي سولې ته اراده لري نو لومړی دې ور باندې وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو ته غواګیاست د کووډ 19 ویروس په 2020 کال کې افغانستان هم د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په څیر لډیرو ننګونو سره مخ کړ. په نږدې یو کال کې د فبروري له 23 تر داننه څه باندې 50,000 افغانان په دې ناروغي اخته او لډلې 2,000 ډیر کسان مړ شوي دي. ما په دې اړه یو ځانګړی راپور جوړ کړی چې پکې د کووډ 19 پر مدیریتي ننګونو ناروغانو ته د رسیدنې او د خلکو د اقتصادي وضع په اړه پښتو ننګونو په تفصیلي توګه باندې تمرکز شوی دی. د کرونا وژونکي وبا افغانستان چې وار لمخه جنگ جګړو زپلې ل یو ژور کړکیچ سره مخ کړ. دا چې خای او عاقبې تر ډیرو کلونو هیڅ شي. وحید احمد لمړنۍ افغانو چې په هرات کې د 1990 کال د کپ 15 د کووډ 19 آزموینه مثبته وختله.
زه له قوم راغلم، تقریبا شل ورځې دلته په روغتون کې بستر وم. څو ورځې چې زه په روغتون کې وم یوازې پایوه او اتاق ساتل کېدم. ډاکټر صاحبان چې راتلل ما ته یې ډډګرنه راکوله چې باید قوي واوسم. زه هم خپل وطنوالو ته وایم چې باید قوي واوسي.
کرونا ویروس چې د 2019 کال وروستیو کې د چین په ووهان کې پیدا شو، ډیر ژر د افغانستان په شمول ټولې نړۍ ته خپور شو. په افغانستان کې د کرونا د لومړۍ پیښې د سبت راهیسې چې دا د میاشت کم یو کال وشو، دا ویروس په چټکۍ خپور شو. داسې ورځې هم راغلي چې په اوسط ډول تر 900 ډیر افغانان په کرونا اخته کېدل. ګڼو خلکو د کرونا معاینې د روغتیایي امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له امله ونه شوې کړای او مړینې هم د ټولنیزو ناسمو دودونو په سبب نه راپور کېدلې. په دې سربېره رسمي شمېرې ښیي چې د دسمبر تر 20 په ټول افغانستان کې 50,000 کسان په کرونا اخته او لډلې څه باندې 2,000 تنه مړه شوي. په داسې حال کې چې د نړۍ لوی هیوادونه د کرونا ویروس د واکسین په جوړولو او پلي کولو لګیا دي، افغانستان د دې ویروس د دویمې څپې له خطر سره مخ دی. افغان چارواکي وایي هیله من دي چې راتلونکی میلادي کال د کرونا واکسین ترلاسه او تطبیق پیل کړي، خو تر هغه پورې پکار ده چې روغتیایي سپارښتنې له پامه ونه غورځول شي. په ګڼو عواملو لکه د واټن نه ساتل او د طبي سپارښتنو نه منلو سربیره، د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو یو لوی عامل هیواد ته د هغو ګڼ شمېر افغانانو راستنېدل و چې په پاکستان او ایران کې ایسار پاتې وو. د ننګرهار اوسیدونکي جان آغا ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم د دروازې په خلاصېدو د ننګرهار په هر کور کې یو کس په کرونا اخته شو.
کله چې بیا د تورخم لاره خلاصه شوه، لول ته بند پاتې افغان کډوال چې راستنېدل دو لومړی کې یو څه ټیسټونه کېدل، اخر کې بیا بيخي بیروبار جوړ شو. هر سړی په خپل سر براتو معاینات نه کېدل. نو د دغه کډوالو الیا د پاکستان کې د بند پاتې افغانانو له راستنېدو وروسته په افغانستان کې خاص او ننګرهار کې د کرونا وایروس سخت زور واخیسته چې هر کور کې یو کس تقریبا چې په دغه وایروس باندې اخته وو.
د روغتیایي اسانتیاو کمواله بل لامل و چې افغانستان کې د دې ویروس پراخې خورېدنې ته لار هواره کړه. د بلخ یو اوسیدونکی حبیب الرحمن وایي
بدبختانه موږ په مزار شریف کې یو کلینیک د کووید نزال ورو چې مراجعین هم ډیر دي او په ډاکټرانو په سمه توګه نشي کولای مراجعین ته ورسیږي او ډاکټرانو یې توجه مراجعین ته نه لري. موږ د دولت نه غواړو چې د هر څه کې توجه وکړي چې د مرګ میر نه جلوګیری وشي.
د نړۍ د ګڼو نورو سیمو په څیر افغان روغتیا پالان هم د کرونا په لومړۍ درجه اغیزمنو خلکو کې حسابيږي. د بیلګې په توګه ډاکټر میر ابراهیم بسیم چې د کرونا لومړۍ مثبته قضیه معلومه کړې وه او د هرات د حوزوي روغتون د انټانی څنګه مشرو، په خپل کرونا ونیو او سایه ورکړه. نور روغتیا پالان وایي چې د عامه پوهاوی په نشټوالي سربېره روغتونونو ته د مراجعینو بیغوري او تر ټولو مهمه د روغتیا پالانو کم امکانات د دې لامل شو چې ډاکټران ډیر زیانمن شي. د ننګرهار د کووډ 19 ځانګړي روغتون یو مرستندوی ډاکټر خیبر کلیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په روغتیا پالانو باندې خو هیڅ جنگ را منځته شو. لوک چې په دې کې د اول سر کې زموږ ډاکټر صاحب چې په کابل کې افغان جاپان وفات شول، د همدغې ناروغي ښکار او خپل د دغې نه وروسته چې د کور ته انتقال شو، زما په کور کې ټول اکثر غړي زما ونیول. نو ننګونې خو ډېرې زیاتې وي په کووډ 19 کې، خصوصا د ډاکټرانو لپاره. پس څومره امکانات چې وزارت ورته یاد کړي وو په هماغه اندازه باندې امکانات هم وو. یوازې موږ څه خپل ځان باندې وایي کټ مالرو او غم ډیرو ادي کیټو طالب باندې موږ خپل ځان حفاظت کولو.
افغان چارواکي د کرونا وایروس په مدیریت کې ځان برلاسي بولي، خو په روغتیايي سکتور باندې کم پنګونه هغه څه یادوي چې شتستونزي تر بل هر وخت ډیره برسېره کړي. د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
2020 کال د روغتیا وزارت لپاره لننګونو نه ډک کال وو. د کورونا بحران، صحي سیستم، صحي سکتور او د روغتیا وزارت ډیرو ستونزو سره مخامخ کړ. او د کورونا بحران دا وښودله چې په تیرو شلو کالو کې په صحي سکتور کې او د روغتیا وزارت کې چې په روغتونونو باندې پانګونه نه ده شوې، نو ډیر زیات ضرورت دی د کورونا په بحران کې احساس شو.
ډاکټر سمسور زیاته کړ چې د سیمې د نورو هیوادونو په مقایسه د افغانستان وضع ښه ده، خو د ټینګار وکړ چې که روغتیایي سپارښتنې جدي ونه نیول شي ښایي د کورونا دویمه څپه خطرناک ثابت شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په دریمه د کووید 19 په اړه د ملګرو ملتونو یوې ځانګړي عمومي غونډې ته په وینا کې وویل د کووید 19 له امله رامنځته شوې ویجاړې ورستر بلې زیات را برسېره کیږي.
د واست سکیل اف د ډیسرپټیو
د دې سړي ناروغي د اغیزو پراختیا او ویجاړتیا د هرې ورځې په تیریدو سره لا ډېره څرګندی شي. موږ د ویروس د خپرېدو لنډمهالي اغیزې، لاغې ډلې، ځاني تلفات، د دندو زیانونه او اقتصادي رکود په همغه لومړیو کې تجربه کړې، خو تر اوسه نه یو توانېدلې د دې ویروس د خپرېدو منځمهاله او اوږدمهاله اغېزې جبران کړو او په بشپړ ډول ورسره مبارزه وکړو. موږ باید راتلونکي ته هم پام وکړو او د هغه اوږدمهاله اغېزو سره مبارزې ته هم چمتو
اوسو.
کرونا ویروس نه یوازې ډېر خلک ونیول او د ګڼو ژوند یې واخیست، بلکې په پراخه کچه یې د افغانستان اقتصاد چې تر ډېره په بهرنیو مرستو روان و وځاپه. عام خلک وایي کرونا ویروس یې ټول کاروبار ورخراب کړ او تاوانونه یې د جبران وړ نه دي. د کندهار یو اوسیدونکي بنفشه چې د لاسي صنایعو کاروبار لري ازادي راډیو ته وویل
بیخي ډیره بد اغیز کړی په کارانتین کې. بیخي د سلج لج کسان مشترک په خو مې په هفته کې موږ تقریبا د خرڅلو شین مو یعنی فروشات ما شپږ زره په هفته کې یو زره یا اته زره په قرنطین کې ګر سره کې دوه سوه درې سوه د ډېرې زره افغانۍ.
کرونا سږ کال د نړۍ د اکثرو هیوادونو اقتصادي وده نه یوازې په ټپه ودروله، بلکې منفي خواته یې بوتله. په دې معنی چې هیوادونو ټاکلي عواید ترلاسه نه شوای کړی او تاواني شول. دا چې افغانستان څومره زیان لیدلی په اړه د مالیه وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران داسې وضاحت ورکوي.
کرونا وبا هغه څه و چې ټوله نړۍ وخوروله، په ټول نړیوال اقتصاد باندې منفی اغیز درلودل. افغانستان هم د دې حالت نه استثنا نه و، نو پر ځای د دې چې موږ مثبت اقتصادي وده ولرو، تخمینونه یا ارزیابي یا تحلیلونه چې موږ کړی دي، زموږ اقتصادي وده په دې کال کې منفی 15.5 سلنه ته راټیټیږي.
افغان حکومت له کووید 19 سره د مبارزې لپاره نږدې 90 میلیارد افغانۍ چې شاوخوا 1.2 میلیارد ډالر کېږي بیل کړل. اکثر مرستندوی هیوادونو او سازمانونو هم له افغانستان سره د کووید 19 په خاطر د سلګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. خو د دوو مرستو او ځانګړي شوي بودیجې د یوې برخې د هایفو میل کېدو او فساد راپورونه او تورونه هم راپورته شول. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوری ریاست د بازرس اداره د دغو تورونو د څېړلو لپاره وګمارله. د دې ادارې د مطبوعاتو مسؤل فیروز بشری ازادي راډیو ته تایید کړ چې کرونا ته په ځانګړي شوی بودیجه کې لوی فساد شوی.
د اتو ولایتونو دوسیې مو څېړلې دي. د عام روغتیا وزارت د چارواکو په شمول دې نتیجې ته رسیدلی یو چې فساد شوی او دا دوسیې مو د لا زیاتو څېړنو لپاره لوی څارنوالۍ ته لیږلي. لږ تر لږه 120 حکومتي چارواکي په دې تړاو مزنون پیژندل شوي او دوی مو لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. له دې سره د دې ترڅنګ مو څه باندې زره سندونه او مدارک لوی څارنوالۍ ته لیږلي او خپلې موندنې مو ورسره شریکې کړي دي.
د فساد دا تورونه آن دې حد ته لاړل چې د عامې روغتیا پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز او د هغه څو نږدې همکاران په فساد او اختلاس تورن شول او دوسیې څارنوالۍ ته واستول شوې. ښاغلی فیروز که څه هم د فساد تورونه ردوي، خو افغان حکومت وایي له فساد سره کلکه مبارزه کوي او د تورنو کسانو دوسیې به څېړل کیږي. کووید 19 لا هم په چټکۍ په خپرېدو دی او معلومه نه ده چې افغانستان چې د ډیرو ناخوالو تر څنګ روغتیايي سکتور ډیر پرمختللی نه دی، په څه ډول به د کووید د دویمې څپې په مدیریت کې مخ ته ولاړ شي.
روختیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
ازادي رادیو ته غوښتست په 12.9 منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په azadiradio.com ویب پاڼه کې هم واوري او مطالبې ولولې. کرا کرا رسیدو 4:30 بجو ته احمد شیبر استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
په کابل کې چاودنې د دوه ډاکټرانو په ګډون 15 تنه نن ووشل. ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان د ملي مصالحې مشر عبدالله په پلازمینې دوشنبې کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. د خبریالانو د ساتنې کمیټې نن په یو راپور کې څرګنده کړه چې لږ تر لږه 4 خبریالان په افغانستان کې سش کال د خپل کار له امله وشل شوي دي. فرانسې، جرمني، بریتانیا، روسیه او چین ویلي چې دوی د دې ته چمتو دي چې شایلې ایران سره د 2015 کال لاټمی تړون سره د واشنگتن بیا یو ځای کېدو ته مثبت ځواب وایي. د امریکا د متحده ایالاتونو کانګرس د هغې سترې مالی بودیجې لایحه تصویب کړه چې پکې د کورونا وایروس له امله د حکومتي ادارو تمویل او د مالیو کمیدل شامل دي. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د لومړي ځل لپاره د مدرنا واکسین ورکړه پیل شوه.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. او سم د سپورت نړۍ خبرونه نسیم شفق وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د هرات د فوټسال د سیالیو په دوام نن څلور لوبډلې نیمه پایلو به ته ووتې. د دغه ولایت د ورزش ادارې فنی مدیر ضیاءالحق زیانن ازادي راډیو ته ویل چې یا د سیالۍ شل ورځې وړاندې پیل شوې چې څلور ویشت لوبډلو ګډون کړی. ښاغلی ضیاء وایي په یادو سیالیو کې د محکمې او د دغه ولایت د اوبو رسولو ریاستونو ټیمونه، دولتي پوهنتون، عوامي روغتیا هغه لوبډلې دي چې نیمه پایلو به ته ووتلې. ټاکل شوې چې دغه لوبډلې سبا د یو بل پر وړاندې لوبه وکړي. د نیمه پایلو به دوه غوره لوبډلې به فاینل یا وروستۍ لوبه وکړي او اتله لوبډله مشخصه کړي. د افغانستان د سنوبورد لوبغاړي سنوبورد سیالیو ته چمتووالی نیسي. سنوبورد د ژمي یو ډول لوبه ده چې د تختې په وسیله پر واورې د سکی په ډول ترسره کیږي. د هیواد د سنوبورد فدراسیون مرستیال احمد رومل وایي دغه سیالۍ په جنوري میاشت کې په پاکستان کې ترسره کیږي. ښاغلی رومل وایي ټاکل شوی چې له افغانستان څخه په یادو سیالیو کې یو لس لوبغاړي ګډون وکړي. د دغه فدراسیون د مسؤلینو په وینا لوبغاړو په پنجشیر کې تمرینونه پیل کړي دي. تمه ده چې د سنوبورد سیالۍ د راتلونکي میلادي کال د جنوري له 13 تر 28 ترسره شي. او لیونل میسی د سولې د 2006 میلادي کال جایزه ترلاسه کړه. د سولې دغه جایزه میسی ته د نوموړي د ټولنیزو فعالیتونو له امله ورکړل شوې. دغه جایزه د سولې ورزش ادارې له لوري ارجنټاین ملي لوبډلې ته ورکړل شوه. جایزه د میسی د ښې لوبې له امله نه، بلکې د نوموړي انساني خصوصیاتو او ټولنیزو فعالیتونو له امله ورکړل شوې. د سولې د نړیوالې جایزې ورکونکو ادارې ویلي چې میسی ته دغه جایزه د سولې او برابرۍ لپاره ورکړل شوې.
مننه چې ازادي راډیو ته مغوږ نیولې ده. اوس به د الیاس دایی د وژل کېدو د څلوېښتمې ورځې د پوره کېدو په مناسبت تاسو ته یو ځانګړی راپور ولرو. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د دسمبر په 12 باندې په لښکرګاه کې په یو مقناطیسي با ماین چاودنه کې ووژل شو. د افغانستان امنیتي چارواکو د دغې چاودنې او د الیاس دایی د وژلو په ارتباط باندې ځینې کسان نیولي او اعترافونه هم کړي دي، خو په خبریالانو باندې د دغه سو بریدونو نورې پیښې هم شوې دي. او وروسته یوې پرون په غزنی کې و چې د غزنی د خبریالانو د اتحادیې مشر پکې ووژل شو. په ټوله کې د الیاس دایی د څلوېښتمې په مناسبت باندې فریبا ظاهر یو ځانګړی راپور جوړ کړی.
د هلمند مدني فعالان د نامنوي ترڅنګ د روغتیا د سکتور ناسمې طرحې د دې ناروغۍ د محو د بوست صدې کارونه چې وکاله وړاندې د نه بودی جیل عمله په ټپه درېدلې ول د مرکزی حکومت لخوا د امتیانی او مشروط په یو منظم لین کې د کرلسو 15 څخه دروي بار نیولې دي. ځکه د چانجیر په وکلیوال ټولګي کې تر 50 ډیر انجونی نیوی او دینز د کړې کوي.
ځباندی لاس کاله د ازادي رادیو په چپو کې د شاوخوا 2000 راپورونو په بڼه د هلمند خلکو ژغونه راپورته کړل او د هغوی د ژوند بیلابیل اړخونه یې د نړیوالو تر غوږونو ورسول، خو د کرغیړنې جګړې تورو څپو د ده ژغ د تل لپاره خاموش کړ. د 2000 کال د نومبر 12مه د ډیری افغانانو په تیره بیا هلمندیانو د افغانستان د رسنیو او په خپله د الیاس دایی د کورنۍ لپاره دردونکې ورځ وه.
چې د ازادي راډیو د یو تکړه خبریال ژغ به نور
هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال د نخلیدونکو بم چاودنه کې وژل شوی.
راډیو خبریال خبرنگار راډیو ازادۍ جابجا شده بود. این خبرنگار کشته و سه تن دیگر
هلمند د جرنالستانو ارشد سره از موږ د هلمند د ازادۍ راډیو اواز خلکو په شهادت ورسول.
د الیاس دای مور هغه کیسه کوي چې د په هم دی ورځ لکور تر وتلو د مخه ورته ویلې وو.
په جوړ ګرځو ام په دغه شپه د مریض وم فشار می لوړ وو. د راغی وته ونن وته ماته ګولې را کړې ماته دوا را کړ بارای زما فیک فیک شلې ما فیه واسه تلې دا چې د یو څوک نور لرم مطالعه مده و دې ته ویل ول خوري چې ولا ول موت بکسی درد کولی چې کارونه به کړی و چې براله پر ځای به پرته و کسی بیا درد کوی ما به په دا څنګنو کې ونیولې د مور کسی مې کښېکښلې په کوچنوالي دا خپل د کوچنوالي خبرې دې ته کولې ول بیا مورې ما څنګه ستا پښو ته به زه پروت وم ما ستا پښې مچولې اوږده نالي وه پلار یې د زسکاټ خراوړې وه پر دغه به دا کوچنیان موږ سره بېدېدلې نو دی به زما پښو ته پروت و ول مورې ما به ستا پښې مچولې بارای دا خور ته ویل ول دا مور پر ما دومره ګرانه وه د کوچنوالي څخې ما د دې مور سره دغسې وضعت کوی ول تاسې هم باید ورسره وکړي د دا اخري شپه وه زما سره زه نو د دسی نګړي مې دسی د خور خوب ګولې هم را کړې نو دا زما مخ پر لاسو کې یو لاس یې د خواته نیولې وې د خواته زما مخ پر بالښته پروت و پر ځندې مچ کړم چې ومې کتل دی ولاړ و بره مېلمال بچو د جوړه یم ته ولاړ څه کرار استراحت وکړم ولاړ څه پرېږده چې تس بره دی راڅخه ولاړې مرای راتول مورې مالا ول مکتبه مې راغوستی دی راځي ته دې غټ ونه کړې سبا د خیره دی راځي برڅنګې بره به کرار د مجلس ورسره وکړي اما لاسه دی زه دی خو هغه بل بیا د جنګ په دغه کیسه کې د دې حالت په هغه تر بره ما لاسه دی دوی چې د برکت کې وم دا اخري دغه و چې ته زما سر راپورته کوي ما په دواړو لاسو زما مخ نیولی دی سر یې راپورته کوي مچ یې کړم بره مې چې ورته وکتل زه چې دا وم بره مال بچو لاړ شئ استراحت
موریک هغه کیسه راته وکړي چې ته څنګه خبره سوې د دې پیښې د دې حادثې په اړه راته وویل
نو څه دی زوی مې راغی دغه چانجي راڅخه چې راغی بهره نو دلته راته مې کښېناستی نو هغه مېرمنې هګۍ پخ کړې دی څه یې ده ته ور دوی دوالته سره لیدلي وه هغه بیا لمر ته کښېناستی دی بیا راغی دم زما څنګې ول مورې ته سه راغلم دا ستړې مچي وشی مې سره کوت دغه ځوی مې نیمې ته هلاغه دوې ګولې درې ګولې هګۍ وې وټې کړې زه هم کړې هغه هم کړې بالا دواړه سره وتلي باره نو ستا دی درب شو چې درب شو باره خو سریان پاتې ستا څنګه د ماینې چې غارې شوې ول دا د هېڅه زه نو بالا زه ور ووتلم مېرمنې د ده په ټوپر و سر کوي خور یې ده دغه برابر ته چې ورغلم بالا په سترګو ما شی نه دي لیدلې دوی وایي ته ولاړ یې مټر ته لږ ټکې زه تللې یم وایي ته مټر ته هلته ورغلې ودرېدې مونږ ما دغه ځای نه دی په یاد چې زه څنګه ورغلې یم ما سترګې اتمان لندې شوي دي بالا په هېڅ سرګردانۍ مو داسې ورځ دي پر چا نه راځي تو
نموره کې الیاس دای به معمولا په کور کې د خپل کارونو په اړه ویل چې د دې د کار کې یا خوشاله دی ځنې یا شکایت کړي چې زه داسې شکایت نه لرم داسې پتنګ یم څنګه کار سره مینه درلوده کې شکایت
یا دې خپل په کارو کې خوشحال و دی دیر زړه ور سړی و دوی د ګر سره وام تر څو ډیر نه درلودل ما بل اورتل ما دوی چې دغه دغه در کړی دی اختار یې در کړی دوی ولار څه یې دی ولی مور دې د دې اختارو نه ډیرېږم چې دغه دغه ما شروع کړی دا تو کال کې زلس کال کې دی مول تا ګر د امر ما ته اختار راکړي د په دې نه ډیرېږم مور
مور کدی چې بده کور څخه داسې لیر ځای ته تلی مثلا د راپور د پاره به ځکه د بعضې راپورونه جوړ کړي وای چې د جنګونو منطقې ته به ورتلی یا ته به خطرناکه وه تاسو ته به یې ویلی چې ورځي هلته که نه ماسې به یې ویلی چې زه خپل دغه عادي دفتر ته ځم کار ته ځم
خبرونه مې ځم چې دعا وي راته کوه مورې زه د خیر ځم دغه ځای ته هغه راته ویل زوی او دغه د پیر دغه یې موږ نه خبرولو په د اخر ورځو کښې زه در څو زه د نورو پسې خبره کوم ده ما ته نه ویل چې دا زما مور مریضه ده پر دې فشار راځي پر دې مشکل راځي زه یې نه خبرولم زه دا نور ښځو په دا کور کښې خبره کړم
کله کله به تاسې باندې په قارېدلی چې یا به م ورته ویلی چې له ځان سره احتیاط کوه مثلا هر مور خپل زوی ته وایي چې د ځان سره احتیاط کوه یا ډوډۍ پر وخت خوره یا لیرې ځای ته مه ځه د جنګونو یا خطرناکه ځایو ته مه ځه تاسې کله کله باندې په قارېدلی
ولې نه کوئ چې زه هغه بیا درد ورغی ول مورې دا خبرې ما ته مه کوه ول مرګ یوه ورځ راځي ول مورې هره ورځ سړی نه مري
نو مورکه که یو بله بشتنه دا وکم چې الیاس دایی د خبریالۍ په کار کې ډېر بریالۍ و ډېر موافقانه خپل کارونه کوله په مکتب کې څنګه و په درسونو کې به چا مرسته ورسره کوله په خپله یې شوق و که چا مرسته ورسره کول کومک یې کوئ
یا زوی هغه خپله دغه خوندې ته لا ویله ول زما په نامه چې هلته به نه وایي چې زه د دلیا الیاس دایی یا خورده یم یا یې خور یم ول خپل په لایقت به ول نمره وشی پیدا کوي دی خپله لایق و ارمان چې دغه عکسونه ور زه در وښیم دلته پراته دي زویه چې ده د دغه معلمانو لاسونه مچوي او ده یوه نمره و زویه
د درسونه چیرې ویلې وه ټوله په هلمند کښې ویلې وه که یا په بل ځای کښې
په هلمند کښې و په چانجیر
کښې و
چانجیر کښې مکتب خلاص کړی دی پوهنتون یې په لشکرګاه کښې خلاص کړی هغه بل د زهلی و
که دا راته وایي چې په دې مکتب کښې په دغه دورې کښې چې د درس وایه شاګرد و عادتونه یې څنګه وه کوم وخت یې داسې کوم کار کړی و چې تاسې به ډېر باندې په قارېدلی ډېر به دې ورته غوسه راتله شوخي به یې کوله یعنې
یا زوی دا هغه ډېر سالم سړی و شوخ و سات و ولیبال و دا کیسې یې خوښې وې اخر یې چې دغه مکتب وایه په دغه جریان کښې د شعرونه ویل دا دغه راډیو کښې استول
بلې الیاس چې زموږ سره همکار و موږ یې همکاران و نو ډېر دغسې شوخته به و په هره خبره کښې به یې خندا او خبره به خندا و خبره به البته د کار په وخت کښې به ډېر جدي و خپل کار به یې دقیق کوئ خو د شوخۍ په وخت کښې داسې عادي خبرې چې به مو کولی ډېر شوخته به و په کور کښې هم دغسې شوختبي کوله
دغسې بس دغسې هم خوشحالي درلوده هم یې دغسې طبیعت درلودې لکه دا اوس اوس چې دغه عکسونه ووینې پر هر ځای یو چاټک ولي خوله ډکه د خندا دا مهال چې هر خوار و غریب ورته درېدلی خپل د کور غړي خو یې پرېږده چې ده په اثرات کړي وو چې هر سړی به پر دغه ورته ودی ول بېره یو ورځ په دغه کښې دا سر سموئ ول یو دغه راغی سلمان ته یې ویلی چې د نیمې ډوډۍ روپۍ راکړه ول باره دا ژېره مسلمان ته وویله پرې ایښې وه نیمه یې داسې عکس اخېستی ما تېرا وه ول دغه ما نیمه یې پرېښوله ول دا سلمان ته مې روپۍ ورکړې ولاکه مې کتلې چې پنځه سوې مې ورکړې زر مې ورکړې هر څه چې مې دغه دغه ته دا چې نیمه ډوډۍ یې ورته سلمان ته راغلې ول سلمان ول خدای کښې داسې ول ما را وکښولې په لاس مې ورکړې ته داسې زړه سویم درلود داسې ورځ راغلې ته د اختر په شپه زما د کوره ګونې وړه وایستله ول دا پلانه شوم دی مورې را دې ور وړم په ګرد قریبانو کښې نوم لوړ و ګرد قریبانو عزت احترام کوئ د وړونو څنګ و په دغه شپو کښې له ول زه داسې ول خوشحاله یم مورې مالا ول زه داسې خوشحاله یم چې دا زما کورنۍ پر ما را ټوله ده ول دا زما باسوګان دې دا وړم موږ د کورنۍ بانډار په ده جوړ و زویه موږ په ده خوشحاله و اوس خازای و اوس لکه یو ګل چې را چتللی ګرد وړونه داسې خار داسې دا نه چې موږ وایو موږ به وږي شو یا به موږ سږي شو یا به دا شو یا به هغه شو، بیا هم د ده دی را سره شو، الله روز دی رسان ده.
الیاس دایی یوازې ښه دوست او ښه زوی نه، بلکې یو ښه پلار او ښه ورور هم و. یو نیم کلنه مهربانی یوازینی لور ده چې د کورنۍ په خبره د دروازې له ټکه هرې سره د پلار راتګ ته انتظار باسي، او یوازینی وینا یې د بابا کلمه ده.
بابا دې څنګه؟ بابا یو بابا دې ا بابا دې بابا دې بابا دې
دعوت مدثر د الیاس دایی کشر ورور دی. هغه د دوی د ماشومتوب خوږې خاطرې نه دی هېرې کړې.
هغه په مشته په ژوند کې دومره یادګارونه پرېښول، دومره کیسې پرېښول، یعنی چې زه هر ځای کده ماخمه، هر ځای وته ګورم، یعنی دوی به هات لنډ دماغ تر ځکه کده ذکر ځای ته ځم هم به دا فکر راځي چې دایي خو ماته ویلو چې ته به دا کار کوې، کده دندې ځای ته ځم هم که په هر ځای کې، یعنی چې یو کده ماخمه د یادګار د خاطرې مشتره دي. خو یو خاطره چې زه ډېر زیات کشر ومه، زما یاد ته اجازه به کله کله راته پیغور کولم. مزموږ تلویزیون و، نو بیا په لومړي ځل چې تلویزیون په کښېنه سلمه تلویزیون کې مې لومړی ځل به تلویزیون وینم، بیا ځل ما ته د تلویزیون ډېر صفت کوه چې دا شام په کښې دی، ټوله نړۍ په کښې لیدی شې، هر څه په کښې لیدی شې، بس چې ته وغواړې هغه ځای ته تلای شې، بس په دغه تلویزیون کښې هر څه چې وغواړې در ته راخیستلی شو شم. بېخي زه ور تشویق کړم. بیا یو شپه وه، داسې یو پروګرام و د وریجو اعلان یې ورته وایي، نو بیا ما ورته وویل ما دغه وریج به ماته راوکاږه ځینې د تلویزیون څخه، نو بیا در ته ول سمه ده زه را کاږم. نو ما ول څه وخت را در کاري ول، دا بیا پر نیمه شپه چې دا خلک د تلویزیون د بیده سو بیا در کاږم. بیا وایم پر نیمه شپه باندې دی په هماغه شپه څو ځل را کښېنې، ما له هغه وریجې څنګه سولې زه وږی سومم په هغه شپه. بیا راته وویل چې هغه خو نو بیا به سار خو، بیا راته وویل سار چې دغه دا وریجې دا نه را ایستل کېږي داسې. اوس چې بیا کله په دې اوس وخت کې بیا راته پیغور کول بیا چې ته خو نو هغه بیا چې وریجې دي د تلویزیون را ایستلې دي، دا یو 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 ډول خاطره وه چې هر کله زما په یادېږي او زما سره ستا د یادګار. خو داسې ډېرې زیاتې خاطرې دي چې د ژوند په هر طرف کښې موږ به لوبې سره کولې، هر ځای به سره کښېنستلو، بانډارونه مو سره کوله، یعنی زموږ بانډار به زموږ خپل وروڼه به وو چې ده به پر ده به را ټول وو، زموږ بانډار به داسې یو جوړ و سره. دا موږ بېخي نورو کسانو ته اړتیا نه وه، ځکه ده به داسې ماحول جوړ کړی وو چې موږ باید خپلو سره خوشحاله واوسو.
مور که پخپله د الیاس د کوچنوالي په اړه راته ووایه چې دی څنګه کوچنی و، شو خو ډېر عاجزه و، ډېره بې پازه به ولې، ځکه بعضې کوچنیان دي داسې عادت لري ځان د کاره باسي یا ډېره ایله ایله ژاړي، دغه کوي. الیاس هم دغسې و؟
د ژړا نه درلوده زویه، ده به داسې شی و لکه داسې غڅوکی و بره ما ورځ دغه دسې ته ویل. دا بلې مور ته ویل ما زه ستا یالونه اوس څنګه شوختې خورې، تا ولې داسې چمونه کوي؟ باره ول خپل داسې هېرو چې ګاډۍ یې پر بام تغلول، دی دغسې تا تېرون کوي شوخ و هوښیار و. پلار دې چې دا یوه پله د قرآن شریف یو لکه ورته وویله، ده به بس دغه د قرآن شریف ګرده مخې ته پلار ورته وایه، دونې ځیرک و ځیرکتوب یې درلودی د دا خپل هوښیاروالي
مې. څه عادتونه یې درلودل؟ مثلا چی شی خوښېدله؟ کوم خاص ډوډۍ به یې غوښتل در څخه؟ کومې ساتریانې یې کولې؟ څنګه نوي کالي به یې غوښتله؟ عادتونه یې څه وه؟
زویه موږ د یو غریبۍ ژوند وو، داسې نه وو چې دا را پاخه کاوه که چې هر شی به اماده وو. اوس هم دغسې وو چې هر شی به په دا کور کښې وو د بولداره، ډېر وخت به وږی تی مکتب ته. د غریبۍ ژوند موږ زویه تېر کړی، موږ یې نه یو په عذاب کړی.
د په څو کلنۍ کې کار شروع کړی و، یعنی غیر له خبریالۍ څخه نور کار یې هم کړی؟
هو نو نور کارونه یې نو خود کول زویه، پوجې یې په مزدورۍ کولې زویه، لوونه یې کوله زویه، بزګرۍ یې کولې، هر کار به مخیر یې خیاطي کول.
مورکه اوس چې الیاس دایی زموږ سره نسته، که درته وایي چې بې دایی ژوند څنګه دی؟
ژوند نه زویه سخت، دا ژوند سخت دی لکه قیامت داسې دی. د ملنګ کیسه ده، ور شپه تېره شوه، ول یو شپه وه تېره شوه را باندې، ورځ هم دغسې ده شپه هم دغسې، نه تېرېږي. دو
او نه یریږ دی ما په سترګو کې دی چې هم دورې روان دی دورې روان زموږ باور ولا کچېر چې دی اوس مړ دی مړ وای دی ستا یو ځای وتلی یو وار چې کړڅه خو نشته زما هغه نشته د هغه چاودنې غږ مې تر اوسه پورې په زما برای په غوږو کې دی زموږ ګردو
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواګو اوریدونکو سلام. خدای مو د کابل ښار د بخارېلو دودونو وساته چې لسګو بمو د زغالو بوجۍ جوړې کی. هغه د چاپیریال ساتنې ادارام نه معلومیږي خدای خبر په څه بوخته ده او څه کار کوي. د خبرونې په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکی دراورو.
جمهور رئیس او مرستیالانو یې د مخالفینو وروستۍ حمله په سختو ټکو وغندله.
حکومت به ډیر ژر د اداري فساد په ضد خپل هر اړخیز اقدامات وکړي.
د اداري فساد کوونکو د دوسیو د څیړلو لپاره باصلاحیته کمیسون په کار پیل وکړ.
د قتل د قضیې د څیړلو معذف کمیسیون د خپلو څیړنو معلومات مربوط ارګان ته وسپارل.
د حکومتي ادارو لپاره د ارزونې کمیسون په کار پیل وکړ.
د بندیانو د دوسیو د بیا څیړلو کمیسیون جوړ شو.
د اداري اصلاحاتو د کمیسون د کارونو ارزولو لپاره جوړ شوی کمیسون د خپل کار راپور وړاندې کړ.
د سلمانیانو د څارلو کمیسیون خپلې څیړنې پیل کړې.
د عمومي حمامونو د څار کمیسون کارونه وارزول شول.
د جنوبی آسیا د ملي ورځې په مناسبت د مبارکۍ پیغام ولېږل شو.
د شمالي اروپا له خلکو سره د پیوستون ورځ ونمانځل شوه.
اوس دغه د مقرره انټرویو هم واورئ. کانو پښتنو ته تیارې؟
او صاحب
څومره زده کړې مو کړې دي؟
په منیجمنت کې ډاکټرۍ لرم.
په منیجمنت کې؟
په منیجمنت کې.
دا اله څه بلا ده؟
ای سالی استفراق ته وای.
دا څه وای؟ منیجمنت یعنی اداره.
د ادارې ډاکټر مې نو اوس ولیده. ولې اداره هم ناروغه کیږي؟
زه خو وایم چې خط پې کشکو. موږ د ادارې امیر ازموینه اخلو او دی وایي چې د ادارې ډاکټر یم.
صاحب وبخې، د ادارې ډاکټر نه، په ادارې کې مې ډاکټري اخیستې ده.
دا مې لا اوس واورېده چې سړی په اداره کې ډاکټر کیږي. ولې پوهنتون نه دي څه لپاره دي؟
هیڅ خبره نشي در کولی.
زه چورت مه وهه، اسانه پوښتنې در څخه کوو.
انګلیسي دې هم زده ده؟
او په انګلیسي کې مې لسانس اخیستی دی.
ما ویل چې دا څومره وقی ده، دا خو انګلیسي زده ده.
له همدې امله ده چې ادارې ته نجمنت وایي.
وبخئ، تاسو دلته ازموینه اخلئ او که خلک ریشخان کوئ؟
مونږ ازموینه اخلو، خو کله کله مو دغسې بې ځایه اکټونو ته خندا راشي چې خفه نشي.
نو پوښتنې مو وکړئ،
کاري تجربه مو څومره ده؟
15 کاله. 3 کاله د یو شرکت آمر وم، 2 کاله مستوفی وم، 15 کاله د یو موسسې د اداري او خریداري آمر وم، او 15 کاله د ملګرو ملاتو په یو دفتر کې ډایرکټر وم.
ښه، نو اوس به راشو اصلي پوښتنو ته.
سمه ده.
کله چې مستوفی او د شرکت آمر وي او کله چې د خریداري مسول وي څومره پیسې لاسه درتلی؟
ډېره شخصي پوښتنه نه کوي.
مجبور یو چې دغسې پوښتنې هم وکړو.
د څه لپاره؟
د دې لپاره چې په درد یې خوري
مثلا څه ډول؟
مثلا کله چې په انټرویو امتحان کې ناکام شوې، له پیسو هم کار اخیستلای شي.
مثلا څه ډول؟
مثلا هغه ډول.
پوه نه شو.
ولې مستوفیت دې نه دی کړی؟
کړی مې دی.
چې کړی دې دی، د ځینو کارونو د خلاصولو لپاره مو له مقابل طرفه د پیسو غوښتنه نه ده کړې.
مقصد مو رشوت دی؟
نه، مثلا شیرینی.
نه.
نو څه دې کول؟
کار مې کو او خپل تنخواه مې اخیستله.
صاحب د خپل ځان سپین چرګاته جوړ کړ.
او ټول همداسې دي.
نو په دې حساب دې کې کار ونه شي، له پیسو نه کار نه اخلي؟
نه، غواړم په خپل لیاقت او تجربه مخ ته لاړ شم.
نو چې دا سدا انټرویو به بند کو، که څنګه باران خانه؟
صاحب یو څو پوښتنې به نور هم تیوک.
سمه ده، خو ګوره شخصي پوښتنې مترې کوه.
ولا ته به دارا ته وایې که یو پروتون تجزیه کو، څومره تومونه لاسته راځي؟
وبخې، پروتون نه تجزیه کیږي، بلکې اتوم د تجزیه وړ دی.
ښه ښه، آفرین. اوس به د بیولوژي یو اسانه پوښتنه درڅخه وکړم، چې هغه دا د چالماس څه ډول ډبره ده؟
دا خو د جیولوژي پوښتنه ده.
بارم خانه ودی لیده؟
هماغه د تا خبره صحیح ده صاحب، چې له ماسترانو او ډاکترانو څه نه جوړیږي.
ولې ما کومه غلطه خبره وکړه؟
کوم بل ځای ځان ته دنده ولټوه، له موږ سره ناکام یې. ناکام
ولې؟
ځکه چې ته اوس موږ ته عقل راکوې، نو د مربوطه ادارې به څالوي در سره. اوس د غبرک شیرم واوري. خوران د دندې او د کار په ارمان لکه د شمې ویلې کېږي، نری کېږي، ډنګریږي او سوځیږي شپه ورځ. خواران د دندې او د کار په ارمان لکه د سمې ویلې کېږي، نری کېږي، ډنګریږي او سوځیږي شپه ورځ. خو حکومت ساتلی په زرګونو زرګونو تش بستونه، لکه قحطي چې راځي او ورته ساتي غنم. خو حکومت ساتلی په زرګونو زرګونو تش بستونه، لکه قحطي چې راځي او ورته ساتي غنم. حکومت دغسې ساتلی دی ډیر خالی خالی بستونه. خواران د دندې او د کار په ارمان نه د شپې خوب لري او نه د ورځې آرام، لکه د تګي روژتي غوندې چې د اوبو ارمان کا داسې وکار ته تګي. خو حکومت ساتلی په زرګونو زرګونو تش بستونه، لکه قحطي چې راځي او ورته ساتي غنم. حکومت دغسې ساتلی دی ډیر خالی خالی بستونه. خو خپل زاړه زاړه شیخ فانی بوډاګان په غټ مهم بستونو، لکه ځوانان ټاکی، لکه ځوانان ټاکی او وایي د ټولو لاس خلاص. او په پای کې مو د لوی او واړه رئیس له زده خبرو.
خبر شوی یو چې له رئیس صاحب سره مراور شوی او نور نور سره پخلا کیږي.
او بالکل صحیح خبره شوی، په ژوند کې به ور سره پخلا نشم.
ولی په څه خبره ورنه دومره خپه یې؟
خبره مې نه مني. زه چې وایم او دی وای باو، که زه ښکته ځم دی پورته ځي، او که زه پورته ځم دی ښکته ځي.
له دې معلومیږي چې دا خفګان مو په مادیاتو او یا هم د قدرت په سر دی، که څنګه؟
قدرت قدرت هم غواړي خو له ما ډیر. هغه وایي چې ته د ما خبره منه، که مې د تا ومنله ښه و ترخه، او که مې ونه منله له سره مې جار. خو زه دا نشم ورسره منلی.
که لږ ته ور نرم شي او لږ هغه را نرم شي ښه به نه وي؟
نرم څومره نرم شم؟ له موم نام ورته نرم شم. وایي نه، نورم را نرم شه.
ښه نو که د اجازه وي زه به هغه ته ورشم او ورڅخه وپوښتم چې هغه څه وایي.
ورشه ښه به شي.
ل رئیس صاحب نه ولی خپه یې؟
نه یم خفه، هغه باید خفه شي.
نو ولی نه سره ګورې؟
ګټه نه کوي، ډیر مو سره وکتل خو هیڅ ګټه یې ونه کړه.
که یو ځل بیا سره وګورې څه تاوان به وکړي؟
تاوان خو نه کوي، خو ګټه هم نه کوي، ځکه چې هغه له خپل مقصد نه تیریږي.
څه مقصد یې دی؟
قدرت.
مثلا څنګه؟
مثلا د هغه زړه دی چې ټول قدرت له هغه سره وي.
نو ته څومره قدرت غواړې؟
زه د هغه په اندازه قدرت غواړم، خو هغه له ما څخه یې ډیر غواړي.
نو دغه د قدرت جنگ به تر څو پورې روان وي؟
تر هغو چې زه او دی یو دغه جنگ به روان وي.
ولې سوله نشي سره کولی؟
کولی شو، خو چې دی له خپل خره راکته شي.
له خره مو مقصد ضد دی؟
هو.
خو هغه وایي چې دی له خپل خره نه راکته کیږي، په دې کې څه وایي؟
ونو چې دی نه راکته کیږي زه ولې ورکته شم؟
خیر دی، په خپلو خرو سپاره اوسئ، خلق نرم شي دومره کلا کېدل ملاته تاوان کوي
زور ته نرم شوم خو هغه لکه وش لرګي نه نرمي
هغه وایي چې زه لکه د موم غوندې نرم شوم خو ده بیا هم ویل چې نه نورم نرم شه دا رښتیا ده
نرم شو خو د یو ساعت لپاره تر هغو چې زور سره ناستوم له موم نه هم نرم و خو چې بیرته راغلم بیرته کلک شو سم زه د زری اوسپنه ترنه جوړه شوه
نو آخر به څنګه کېږي
نه پوهېږم
قدرمنو اوریدونکو د دواړو خبرې مو واورېدلې هغه وایي دای دې نرم شي او هغه بل وایي چې هغه دې نرم شي دوی به رښتیا هم نرم نه شي خو ملات خوار به ښه نرم کړي لکه نرم کړی چې دی او خورېدلی نه شي
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و صادق سپینغار برای افغانپور سپوږمۍ او یاسمین حکمت کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 44 یو اویا کندهار 22 کندوز یو خوست یو او جلال آباد 3